دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویزه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستۍ خبرې غړي کې د کوربا په هیڅ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د پاکستان کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له احمد شاه اعظمي څخه واورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان د ولسمشر ټرمپ تر بیان وروسته د امریکا سفیر احضار کړی دی. پاکستان له حافظ سعید سره پر تړاو لرونکو ډلو د چندې ورکولو او راغونډولو بندیز لګولی دی. او په ایران کې د حکومت خلاف مظاهرو پر مهال تیر شپه د یو پولیس په ګډون 9 کسان وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان له وروسته تیر شپه د هیواد ته د امریکا سفیر ورغوښتی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 کال په خپل لومړي ټویټ کې له پاکستانه د اربونو ډالرو مرستو را ګرځولو ګواښ وکړ او د هیواد ترهګرو ته په خوندي پټنځای ورکولو تورن کړ. په اسلام آباد د امریکا سفارت یو ویان نن پخلی وکړ چې سفیر ډیوډ هیل له پاکستاني چارواکو سره د لیدو لپاره وغوښتل شوی و، خو نور تفصیل په ډاګه نه کړ. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې ډیوډ هیل ته د ولسمشر ټرمپ د ټویټر پیغام په اړه احتجاج ثبت کړ. ولسمشر ټرمپ لیکلی و چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي، خو هغوی په ځواب کې هیڅ نه دي کړي، بلکې دروغ یې ویلي او دوکه یې ورکړې ده. ټرمپ زیاته کړه چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي چې امریکایي ځواکونه ورسره په افغانستان کې جګړه کوي. هغه ویلي نور به داسې نه کېږي. له دې وروسته سپینې ماڼۍ پخلی وکړ چې پاکستان ته به 225 میلیونه ډالر پوځي مرسته دروي. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر خان د ولسمشر ټرمپ د ټویټ په غبرګون کې نن ټویټ کړی چې پاکستان د ترهګریزه جګړه کې د اتحادي په حیث امریکا ته خپل مځکه، هوایي مواصلات او پوځي اډې وړیا ورکړي، چې په نتیجه کې په تیرو 14 کلونو کې القاعده ماته شوه. امریکا دوی ته د ملامتیا او بې باوري پرته هیڅ نه دی ورکړي. پاکستان په نړیوال کچ ناقانونه ګرځول سوي ډلې جماعتو داوا او له دې سره د تړاولرونکو ډلو پر چنده ورکولو او راغونډولو بندیز لګولی دی. د پاکستان سکیورټی اینډ ایکسچینج کمیشن ویلي چې د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو کمیټې په نوملړ کې شامل ادارو او کسانو ته دي چنده نه ورکول کیږي. د دې امر سرغړونه کوونکي باندې به 1 کروڑ روپۍ جرمانه لګول کیږي. د اسلام آباد ډیپټي کمشنر کیپټن مشتاق احمد مشال اډیو ته ویل چې د بهرنیو او کورنیو وزارتونو په وینا په اسلام آباد کې د دې ډلو پر هلو ځلو بندیز لګولی دی.
په ډلې لوړاندې بندیزو او موږ د دوی څارنه هم کوله، خو د کورنو چارو او بارنو چارو وزارت لخوا موږ ته احکامات راغلي چې د دوی څارنه نور هم زیاته کړئ. داخله وزارت هم د دوی څارنه کوي، خو موږ دا ګامونه یقیني کولو لپاره دفع 144 لګولې ده چې د دوی هر قسمه چنده راغونډولو، سماجي او مذهبي هلې ځلې ودرولې شي.
روټس خبر ایجنس خبرو کې د پاکستان حکومتي چارواکو ورته ویلي چې په دې اړه د دسمبر پر 19 نیټه صوبایي او افاقي ادارو او د قانون پلي کوونکو ادارو مشرانو ته لارښوونه سوې چې د افسې د دوه خیراتي ادارو جماعت داوا فلاح انسانیت فاونډیشن د کنټرول لپاره پلان جمع کړي. د امریکا حکومت دغه دوه خیراتي ادارې د لشکري طیبه ترهګري ډلې بیل مخونه یاد کړي دي. افسې دا ډله په 1908 کال کې جوړه کړ چې امریکا او هند په 2008 کال کې په ممبئی کې په ترهګرو بریدونو تورن کړي ده. په دې بریدونو کې 168 کسان وژل شوي ول، خو افسې په دې بریدونو کې لاس لرول انکار کړی او د پاکستان یو عدالت هم هغه بې ګناه ګرځولی دی. په ولسان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټس کمیټي مشر عبدالمجید خان اڅکزي ویل دي چې سپي په جیلونو کې له قیدیانو سره سم چلن نه کیږي. له مشال رادیو سره نن په یو مرکه کې مجید اڅکزي ویل چې د بلوچستان په جیلونو کې د افغان قیدیانو سره هم د پولیس رویه سم نه ده او د بارډر پاس نه لرو له وجې ګڼ افغانان په جیلونو کې بند پراته دي.
د بارډر پاس په نامه باندې راوستلو په جیل کې ته بارډر پاس ته ماجر ته پلانا ہے، حالانکہ معاہدہ سوے د ته یو کارڈ جاری کیږي. پاس په تعلق چپی پر وی مور خور بچانه په سال کې دي سړی په جیل کې ناشته. بارډر پاس قانون دادی په تا څلور غنټې کې بده ته در بارډر پاس ہے 15 میاشتې ښنه ویلو پیسې جن غوښتلې.
مجید خان اڅکزي په خپل هم د کوټ په یو جیل کې د 9 میاشتې بند ورسته په دسمبر میاشت کې په ضمانت خوشی کړل شو. هغه د تیر کال په جون میاشت کې په ټرافیکي پیښه کې د ټرافیک سرجنټ د وژلو په تور نیول شوی چې بیا ورسته نور مقدمه هم باندې درج شوې. خبرونه لمشال رادیو خبري په ایران کې د حکومت خلاف مظاهرو تیر شپه یو ځل بیا خونړی بڼه واخیسته او دغه هیواد په مختلفو شهرونو کې د احتجاج په 15 ورځ دی او پولیس په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. په ټولنیز رسنیو په خبره سوي ویډیو کې مظاهره چان په قادری جان سیمه کې پرتانې برید کوي. د ایران سرکاري ټي وی خبر خپور کړ چې تیر شپه په وژل شوو 9 کسانو کې شپږ هغه وخت وژل شول چې په اصفهان ښار کې پرتانې د برید پر مهال د وسلو غلا کولو هڅه کوله. نیمه سرکاري خبري اژانس تسنیم راپور کړی چې وژل شوی امنیتي سرتیری په نجف آباد ښار کې د یو وسلوال مظاهره چې لخوا وژل شو. په ایران کې دغه مظاهره لومړی په مشهد ښار کې د دسمبر پر 28 نیټه د یو شمیر شیانو د بیل وړېدو له وجې پیل شوه چې وروسته لسګرو نور ښارونو او د پلازمینې تهران بیلابیلو سیمو ته وغځېده. د تهران مرستیال گورنر علی اصغر ناصر بخت وایي چې تر دې دمه 4500 کسان د مظاهرو په تړاو نیولې دي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ان وای له شمالي کوریا سره د هیواد اړیکو په شوال کې به د پیونګ یانګ د اټومي لانجې د حل لارې موندل هم شامل وي. مون جای ان نن دا خبرې ورز وروسته تر هغه وکړي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له جنوبی کوریا سره د اړیکو د شوال لیوالتیا وشوه. د شمالي کوریا مشر د نوي کال په مناسبت پرم خپل وینا کې ویل چې غواړي له جنوبی کوریا سره اړیکې شي کړو او همدې تړاو به لومړی خپل لوبغاړي په جنوبی کوریا کې اولمپیک ته واستوي او همداراز به پلاوی د خبرو لپاره ورسي. د جنوبی کوریا ولسمشر د خپل هیواد سپورت وزارت امر کړی چې د شمالي کوریا د لوبغاړو دوربلو لپاره لایحه جوړ کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ان په خپل پرنی خبرو کې د امریکا د هدف ګرځولو ګواښ هم وکړ او ویل چې د امریکا د وشتلو لپاره لری واټن وشتونکو میزایل جوړ کړی دی. او د لوب خبر د انګلستان د فوټبال د غوړ لیگ سالوی په لړ کې نن د شپې ساوثهمپټن له کریستل پیلس، ویسهم له ویس بروم او سوانسي سيتي له ټوینټن هم سره د لوبي ډګر ته وزي. دغه لوبي د پېښور پر وخت د شپې 12 بجې او 15:30 دقیقې پیلېږي. دا وتر دی مهاله د مشال رادیو خبرونه ساس پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 110 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 111 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ شل پیسې او 111 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 140 روپۍ او 10 پیسې او 148 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 10 پیسې او 10 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 9 روپۍ 10 پیسې او 9 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 212 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به هم کم نه کم 2 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه اعظمی او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ورغوشتي او هغه ته د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د پاکستان ضد بیان پاړه احتجاج کړي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا یو وای یو ډیر سخت بیان دی چې ګواکې پاکستان امریکا ته یوازې دروغ ویلي او دوکه ورکړي ده.
یہ صدر کی طرف سے جو بیان ہے یہ کافی سخت تنقید ہے.
د سیمیز چارو یو کارپو وای د پاکستان او امریکا اړي کې اوس داس ځای ته رسیدلې دي چې د شوال امکان پکې نست.
ما په خیال باندې بس د پاکستان او د امریکا اړي کې اوس خرابې دي او په دې کې د خوال امکانات ډېر کم دي.
په امریکا کې د افغانستان سفیر د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو هرکلی کړی دی.
ترغوزه پوری هم اغزالی د منځنی دی وړي چې په دوامدار توګه په افغانستان کې تروریستي حمله کوي. موږ د پاره دایو مثبت پیغام دی چې پاکستان باندې د امریکا فشار نور هم زیات شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ او د صوبایي اسمبلی غړي مجید خان څکزی وایي د بلوچستان په زندانونو کې افغان کډوالو سره بد چلن کیږي.
پس په تعلق چپی پر ہوئی مور خور بچان پس سر کی دی سڑی پا جیل کی ناشت بارڈر پاس کانو دا دی پتت سلویر کن ٹیک بدای تدر بارڈر پاس ہے پنزے پنزے میاش تیکشن ہوئیلو پیسے جن گوشت لی
دا دی ہر ساوری دو تلا مشال ریڈیو سراو سے. تا تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د پاکستان حکومت بیګا په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د خارجه وزارت دفتر ته ورغوشتي او هغه ته د پاکستان په اړه د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پرونی بیان احتجاج کړی دی. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه ډول پاکستان ته اربونه ډالر مرستې ورکړي دي چې په جواب کې د ده په وینا امریکا ته دروغ ویل شوي او هغه تیرستل شوي. د عرب اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت د امریکې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د بیان په لړ کې د امریکې سفیر غوښتي او خپل احتجاج یې ثبت کړی. د خارجه دفتر یو چارواکي په وینا چې تېره شپه د امریکې سفیر نه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټویټر پیغام په اړه وضاحت غوښتل شوی. په اسلام آباد کې د امریکې سفارتخانه هم د سفیر ډیوډ هیر د غوښتنې تصدیق کړی. بلخوا دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نن د وفاقي کابینې غونډه او سبا د چهارشنبې په ورځ د کمی سلامتیا غونډه رابللې ده. د ټویټر د لارې د امریکې ولسمشر لخوا سختې نیوکې راتلو په سبا پاکستان خارجه وزیر جاسف تیر ماخام ویلی وو چې د امریکې د ولسمشر بیان په اړه به نړۍ ته ډېر څه رښتیا ښکاره کړي چې په حقیقت او افسانه کې څه فرق دی. له دې وړاندې د دفاع وزیر خورم دستګیر ویلی وو چې پاکستان القاعده ته ماتې ورکولو لپاره د امریکې مثالي مرسته کړې ده. خورم دستګیر په وینا چې امریکې د پاکستان فضايي حدود وړیا کارولي، دوی ویل چې په جواب کې پاکستان ته د عدم اعتماد او د تورونو نه علاوه څه میلاو نشو. دې لړ کې د بهرنیو چارو کارپوه حسن عسکري وایي چې د امریکې ولسمشر د ټویټر د لارې سختې نیوکې کوي چې کومه صحیح طریقه نه ده، ولې چې د پالیسو اعلانولو په اړه د امریکی انتظامیہ خپل یو طریقہ لري.
یہ صدر کی طرف سے جو بیان ہے یہ کافی سخت تنقید ہے.
د امریکی د ولسمشر لخوا چې کوم بیان راغلی دی نو دا په پاکستان سخت تنقید دی، خو زما په خیال دا یو طرفه دی. دا خبره سمه ده چې د پاکستان پالیسی د امریکی پالیسی سره په مکمله توګه سمون نه خوري. د دواړو په نقطه نظر کې فرق دی، خو د فرق باوجود دواړو په تیرو وختونو کې یو بل سره کومک کړي او د یو بل لپاره مددگار پاتې شوی. دا یو طرفه بیان به موږ غیر دوستانه بیان گنو چې د څل وجه بعد پاکستان او امریکې په اړیکو منفی اثرات پریوزی.
هم دی لړ کې بخوانی سفیر رستم شاه مومن سیاتوی
د دې بیان یو منطقي نتیجه بدایي چې پاکستان به چین ته نور مور لنډیږي. دا خبره چې کوم د امریکې د مفاد خلاف ده، او دا خبره ده چې پاکستان به نور هم کوشش کوي سی پیک چې کوم نه نو د عملی شي، ځکه چې امریکا د سی پیک مخالفت کوي.
د امریکې ولسمشر تیره ورځ ویلي وو چې امریکا په تیرو 45 کالو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3 بلیون ډالر ورکړي، خو اسلام آباد په جواب کې دروغ ویلي او دوکه یې راکړي. امریکې ولسمشر تور لګولي چې پاکستان وسلوال ته پټنځایونه ورکړي چې له وجې افغانستان کې وسلوال ته کومک ملاویږي، خو نور به داسې نه کیږي.
رابعه اکرم خان وا تاسو په دې رپورت کې واورید چې د پاکستان د کابینې غونډه هم رابلل شوې، همدغه سي د ملي امنیت د کمیټې غونډه رابلل شوې ده، خو په دې غونډه کې اوس رد بدل شوې دي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد سره د ټلیفون پر کړه ده. رابعه، که تاسو د دې غونډې په اړه راته وایست او په دې کې کوم چارواکي ګډون کوي؟
مننه بوریوال. د ملي امنیت چې کوم غونډه ده نو هغه نن د شاخوا سلونی بجې هغه شروع شوې ده، او په دې کې به چې د امریکا د ولسمشر لخوا کوم بیان راغلی نو په هغې به خبرې اترې کېږي، او په دې کې بوریوال د پاکستان خارجه وزیر، د پاکستان د دفاع وزیر، د پاکستان د داخله چارو وزیر، چیف آف جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مشر چکن دے اغه، د پاکستان پوز مشر، د هوایی ځواک مشر او د سمندري ځواک مشر چکن دے اغه په دې کې ګډون کړی دی. او د دین علاوه بوریوال د وزیر اعظم د کمی سلامتیا مشیر او نور ولسی او پوزی مشرانو په دې غونډه کې ګډون کړی دی. بوریوال په دې غونډه کې چې دی د خارجه دفتر چې کوم چارواکي دي هغه به پاکستان ته د سفارتي رابطو په حق چې د وزیر اعظم نور چارواکو ته بریفینګ ورکوي، او د فوجي مشران به چې کوم دي هغه به تر هغه پر ته جنگ کې چې کوم پاکستان کامیابی تر اوسه پورې ترلاسه کړي نو د هغه په حق به بریفینګ ورکړي کیږي.
ډیره مننه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان تاسو ته معلومات وړاندې کول. د دې غونډې په اړه به د مشال ریډیو په راتلونکو خبرونو کې هم تاسو معلومات و اورې. پم دې موضوع کې پاتې کیجو. زموږ بل همکار هارون بچا د سیمیز چارو له کارپور رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې ده، او لاغه سره پر دې خبرې کړې دي چې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه بیان او د پاکستان خبرګون د دواړو ملکونو پر اړیکو باندې څه اغیز کولای شي.
ولسمشر ٹرمپ کی کم شہرت تے او کم طریقہ من دے آغا دا ٹویٹر من دے خپل خیالات و اظہار کی او دا خو یو عام خبر اشوا اس خود دا پاکستان میں حوالی سر جدے نو دا غا پالیسی دے را سخت دا او یو اشتما گست من دے چاگا پالیسی اعلان کرے او ناکی خو تقریباً پاکستان من دے سخت تورونے لگو لیو خدا دے چھ بیا اکتوبر کی کله چې پاکستان فوج دا واو کله چې دوی دغه یو کینیډا وسړی او دغه امریکایي خزه او دغه درې بچي هغه د اخلاص کړو د حقانی شبکې د قبضې نه او عملیات یې وکړل نو هغې نه پس خو بیا ټرمپ د پاکستان ډېر تعریف کړی وو نو ما په شل باندې اوس هغې نه هر قسمه توقع کېدی شي ځکه چې ټرمپ داسې ښکاري چې هغه په زور باندې کار کول غواړي خو دې طریقه باندې داسې پیغامونه نشرول په یو هیواد باندې داسې تور لګول ډېر یو عجیبه طریقه ده ما په خیال باندې سوله چې دې سخت خبرې کوي دومره پاکستان بیا سخت جواب ورکوي
خارج ملا سے پاکستان بے وقت جواب ہوں ویلے دے اکسل امالی خودل خارجہ چارو وزیر چھے دے خواجہ آصف اگر بیا ویلی دی پر انہم پر ٹویٹر اگر یو بیان کی ویلی دی چھے اب بیا یو شخصی ٹی وی سرم خبری کری دی چھے دا پاکستان حکومت پا زرد چھے دا ریختیا و افسانے تر منز توپیر نڑائی تا او خیر دا ریختیا چھے دی افسانہ چھے دا کار پا حکومت سنگ او کی ستاسو پر نظر
او دا تورونے لگو بیا دا جواب ورکو دا خو بیا کار بروانی نو بیا خو بیا عملی کارم نے کی گی صحیح طریقہ مانے تعاون نے کی گی حالانکہ پاکستان چاروا کے دام ہوئی چکر امریکائی حکومت چاروا کے بھی سر ملاقاتوں نے سفروں نے کی گی نہ پاگے کے امریکہ نے رویہ ڈے رکھائی دام یہ عجیب خبر ادا چھ ٹرمپ کر لکڑ یو سو ہوئی وزارت خارجہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پینٹاگون خلق اور فوجی چکم کمانڈان بھی آ گئی چدین واقعی دونوں زیاد پاکستان تر خفگان نہ خی نو دا اس کتے بچی چی علی کی پکم مخزی خو ما پر خیال باندے بس دے پاکستان اور دے امریکی علی کی اس خرابی دی پا دے کے دے خوال امکانات دے کم دی
خو دا قدر افغانستان مسئلہ تک راشو رحیم اللہ صاحب چی امریکا حال تکی پوز ہم لڑی او دا پاکستان کردار بے ہم پا دا مسئلہ پا دا حل پا برخہ کی مهم گرل کی گی نڑی والی مهم گرنی نو امریکا گنے دا کولی شی چی پر یو وقت افغانستان دا مسئلہ تا یو حل ہم اگوری او پاکستان ہم بیا دا سی پسخت خبرو گنے ناراض کی
نو امریکای نو کو اصلی مقصد خوم دا دے چا افغانستان کی اگی کامیابی حاصل کی زکر جشپال از اول اسکال اوشو اس کا نئے پالیسے کی غواقی دے زیادہ تا سب بمبارے کی اور نور فوجان امریکی لی دی خوال تر کی داکار دے مشکل دے پا افغانستان کے اور پاکستان کے ہر سمنا تعاونو کی خو افغانستان مسئلہ چی دے نو آغا حل کول ما پر خیر بنتا سے پاسانے مندر نکی گی اصلی خبر نه چې پاکستان دا وی چې د فوجي حل نشته د دې خبرې په کار دي طالبان سره خپل طالبان هم انکار کوي خو زیات چې کوم خبره پاکستان نه مني هغه د هندستان اضافي یو کردار دی په افغانستان کې امریکا اوس چې پاکستان سره کوم مرستې کوي مخکې خو ډېرې وې خو اوس خدا امداد ډېر کم شوی دی زړې خبرې اوس نشته امریکې پاکستان باندې اثر ډېر کم شوی دی
د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزای او چیز موږ د همکار هارون باچا پښتنو ته ځوابونه ویل هلته په امریکا کې د افغانستان سفیر هم د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د پاکستان په اړه د تازه څرګندونو هر کله کړی دی هغه ویلي چې د پاکستان پر خاوره اوس هم داسې ډلې شته چې د په وینا په افغانستان کې بریدونه کوي ملالی بشیر نور حال راکوي
په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورستیو څرګندونو هرکلی کوي د ډونالد ټرمپ د خبرو په عکس العمل کې امریکا ته د افغانستان سفیر حمدالله محب له ازادي رادیو سره د دوشنبه په ورځ په خبرو کې وویل چې دا د افغانستان لپاره یو مثبت پیغام دی شاغلی محب پاکستان ته په اشاره وویل
د امریکا څخه د ترهګرو پر ضد د مبارزې لپاره کومک اخلي خو تر اوسه پورې هم هغه ځالی د منځنۍ دی وړي چې په دوامداره توګه په افغانستان کې تروریستي حملې کوي په دغه تیره هفته کې دوه حملې وکړلې چې یو یې په کابل کې په یو فرهنګي مرکز باندې او بل یې په ننګرهار کې په یو جنازه باندې وکړله زموږ لپاره دا یو مثبت پیغام دی چې پاکستان باندې د امریکا فشار نور هم زیات شي
د دسمبر په 28مه نیټه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال پر اسلام آباد انتقاد وکړ او وی ویل چې که څه هم پاکستان له امریکا سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ډیر څه ترلاسه کړل، خو تروریستانو او جنایتکارانو ته په خوندي ځایو ورکولو سره به دا هیواد ډیر څه له لاسه ورکړي.
امریکای روسپانی واشنگتن پوسټ د امریکا او پاکستان ترمنځ د راپورته سویو نویو ناندریو په اړه لیکنه کړې ده. روسپانې لیکلي چې امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان د دروغجن او دوکباز ملک تور پورې کړی، خو پاکستان د امریکا دا تور رد کړی او وایي چې د ترګري پر ضد جګړه کې یا هر هغه څه کړي کوم چې یې کولای سو. د دې مقالې لنډیز لیو لنډې د مې وروسته واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په پایل کې لیکلي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال پایل په یو داسې بیان وکړ کوم چې پاکستانی چارواکي په غوسه کړی دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته 33 ارب ډالر ورکول د امریکایي چارواکو بیوقوفي وه. د ولسمشر ټرمپ په وینا پاکستان د دې مرستو په بدل کې یوازې امریکا ته دروغ ویلي او هغه یې تیرستلې ده. د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر د دوشنبه په ورځ د امریکایي ولسمشر بیان ته په ځواب کې پر ټویټر پاڼه ولیکل، پاکستان چې د ترګري پر ضد له امریکا سره کومې مرستې او همکاري کړې ده، امریکا پاکستان ته یوازې بد ویلي او پر هغوی بې باوري کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف بیا جیو ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې دوی وار له مخه د ترګري پر ضد هغه څه کړي دي کوم چې کولای سوای. خواجه آصف ویلي د امریکایي ولسمشر لخوا ورکړل سوی دړکا ځکه د دوی لپاره نور ارزښت نه لري چې دوی وار له مخه امریکا ته په ډاګه کړي چې پاکستان به نور څه نسي کولای. د سپینې ماڼۍ ویاند راچا د دوشنبه په ورځ ناوخته وویل سپینې ماڼۍ پاکستان ته د 2014 مالي کال د پوځي مرستو په برخه کې د هغو 255 میلیونه ډالرو خرڅولو پلان نه لري کوم چې کانګرس وار له مخه بیل کړی دی. د ورسپانې په وینا دا پیسې له دې کبله له اګست میاشت راهیسې اساره سوي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پاکستان باید د هغو وسلوالو پر ضد پریکنده ګامونه واخلي کوم چې افغانستان ته خطر دي. د ویلسن په نامه څېړنیز مرکز مرستیال مشر مایکل ګوګلمین ورسپانې ته ویلي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا بیان یوازې د غوسې څرګندونه ده او په دې نظر باید ورته ونه کتل سي چې ګواکې دا د نوې تګلارې اعلان دی. واشنگتن پوسټ لیکي د کانګرس څېړنیزې څانګې د نومبر په میاشت کې په یو ریپورت کې وویل چې امریکا له 2002 کال راهیسې پاکستان ته 34 ارب ډالر ورکړی دی. په دې ریپورت کې ویل شوي وو چې د دې ترڅنګ په روان مالي کال کې د پاکستان لپاره د 345 میلیونه ډالرو وړاندیز هم شوی دی. واشنگتن پوسټ د پاکستان او امریکا ترمنځ د رامنځته سوي تازه تاوتریخوالي د ممکنه وجوهاتو په اړه لیکلي چې امریکایي چارواکي په دې خفه وو چې پاکستان په نومبر میاشت کې حفیظ سعید په خپل کور کې له نظربندۍ خوشی کړ. حفیظ سعید هغه وخت د لشکر طیبه مشر وو کله چې یادې ډلې په 2008 کال کې په ممبئی کې پر یو هوټل برید وکړ په کوم کې چې تر 1,650 زیات کسان ووژل سو. د ورسپانې په لیکنه که څه هم د تیر کال په اکتوبر کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې بیان په هند کې یو شمیر کړي خفه کړي وي چې ګواکې امریکا له پاکستان سره اړیکې شکول غواړي، خو یو شمیر هندیو غاړو بیا د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې اوسني بیان هرکلی کړی دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته ورجیاست. په پاکستان کې یو شمیر ډلو چې ځینې خلک او دولتونه ورته سخت دریځي ډلې وایي په هغه هیواد کې سیاسي ګوندونه جوړ کړي دي. د دې ترڅنګ د مذهبي ګوندونو یو پخوانی سیاسي اتحاد هم فعال شوی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن دا ډلې د سیاسي ګوندونو په توګه نه دي رجسټر کړي. دغه د پاکستان نور لوی سیاسي ګوندونه دي ته په کم نظر ګوري او د دې ګوندونو سیاسي رول څنګه ارزوي؟ مجید بابر پر رپورټ لري.
تیر کال په پاکستان کې ځینې نوي ډلې انتخاباتي سیاست ته داخلي شوي چې پکې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې د مشر حافظ سعید ملي مسلم لیگ او د حرکت المجاهدین ډلې مشر فضل الرحمن خلیل د اصلاح وطن ګوندونه د ذکر وړ دي. نو پاکستان انتخاباتي کمیشن د ګوندونو په توګه دا ډلې نه دي رجسټر کړي، خو دوی د هیواد په بیلابیلو برخو کې خپل کسان د خپلواکه یا آزاد امیدوارانو په توګه ضمني ټاکنو ته ودرول. هم تیر کال د دسمبر په نیمایي کې پنځو مذهبی گوندونو د متحده مجلس عمل په نوم پخوانی اتحاد بیا بحال کړو. د پاکستان په سیاست کې دا پرمختګونه پر داسې وخت شوې دي چې سخ کال په هغه هیواد کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه هیواد هغه سیاسي گوندونه چې نظریاتي بنیاد یې یا خو سیکولر دي او یا روایت خوخي دي، دغه نوو اتحادونو او گوندونو ته په کوم نظر ګوري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان پیپلز ګوند د پنجاب صوبی جنرال سیکرټر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر قمر زمان کایروای چې دغه مذهبي اتحادونه او ګوندونه له پخوا راهیسې زموږ سیاسي مخالف دي او کله هم چې د افغان جګړې له کبله نړۍ او ریاست د دغو مذهبي قوتونو تر شا ودرېدلې، سیکولر سیاسي قوتونه کمزوري شوي دي.
پاکستان پیپلز ګوند د یو سیاسي ګوند په توګه د داسې ډلو د رجسټرولو هم خلاف دی او د دا ډول اتحادونو پر ضد موږ مخکې هم په ټاکنو کې برخه اخیستې او مخه مو یې نیولې، او اوس هم موږ د دوی پر ضد په انتخابي او ټولنیز کچ د خپلې نظریې مطابق هڅې جاری ساتو. موږ د مذهبي سختدریزۍ، ترهګرۍ او منافرت پر ضد وو، یو او بیا به هم یو.
خو د واکمن مسلم لیگ نواز یو مشر او د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر مشاهد الله خان دغو مذهبي اتحادونو او ګوندونو ته د یوې سیاسي خطرې په نظر نه ګوري او زیاتوي،
ولس که دغو مذهبي اتحادونو او ګوندونو ته رایه ورکولی نو ډېر پخوا به دغه کار کړی وی او دوی به په اقتدار کې راوستي ول. موږ دا منو چې دغو مذهبي ګوندونو یو ځانګړی کردار دی او هغه به په راتلونکو وختونو کې هم وي. دوی په ټاکنو کې دومره رایه نشي ترلاسه کولی چې د مسلم لیگ غونډې یو ګوند تر فشار لاندې راولي. دغه ګوندونو د سیاسي او جمهوري رول موږ مخالفت نه کوو، خو د پاکستان ولس کله هم دوی ته انتخاباتي یا سیاسي عزت نه دی ورکړی او بیا به هم ورنکي. که څډلې یو څه خلک راغون کی او بیا د حکومت پر ضد وپاروي، نو د دې دا معنا نه ده چې ولس به رائے هم ورکړي.
خو بل خوا په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مرستیال مشر او د خارجه چارو پخوانی وفاقي وزیر شاه محمود قریشي دغه مذهبي ګوندونو ته د یو سیاسي خطر په توګه نه بلکې د یو ملګری قوت په سترګه ګوري. د دغه ډلو خپل یو سوچ دی او په هغه سوچ څوک قدغن نشي لګولی. موږ دوی ته د یو سیاسي ملګري په سترګه ګورو، خو دا د ولس خوښه ده چې چا له رایه ورکوي او اقتدار کې راولي. خو د پاکستان ولس په مجموعي توګه د مذهبي سخت دریځۍ د سوچ خلاف دی او چرې هم داسې سوچ نه دی خوښ کړی. متحده مجلس عمل یو مذهبي سیاسي اتحاد دی چې د 2002 کال په ټاکنو کې په خیبر پختونخوا کې اقتدار او په قومي اسمبلی کې لسګونه څوکۍ ترلاسه کړې وي، خو حافظ سعید او فضل الرحمن خلیل امریکا تر هغه ګرځولي او د تیر کال په نومبر کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو ویان مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سختدری دو ډلو په هیڅ صورت د رجسټر کولو پلان نه لري.
د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې له پولیټیکل ایجنټانو څخه غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو په صورت کې دی هلته د پولیسو او تانو د ضرورت په اړه وړاندیزونه ورکړي. د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود په دې اړه د جنوبي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک سره مرکه کړې ده.
په دې حواله سره فوټو سیکریټ مختلف ورکینګ شروع کړی وی امیر نه په دې کې انفارمیشن اخستل شوی وی چې هغه تقریبا 45-46 ټونې دلته نه ریکمند شوی وی، خو هغه سلسله کې فوټو پارلمنټریان سب دې باندې اعتراض وو. د امیر پارلمنټریان سم مشورو نه ملکونه هه په دې باندې اعتراض وو. هغه امیر دا فیصله ری ویزټ کوي او اکارډینګ دی به تاسو سره شیر شي.
په سویلي وزیرستان کې د هر سب ډیویژن په سطح تاسو د څومره تڼو قائمولو تجویز ورکړای دی؟
ار علاقې خپل ډاینې پدې کې مختلف فیکٹرز وی، آبادی وی، ایریا وی، کرائمز وی، هغه حواله سره دا ډیسیژن چې دی فیصله کړي. چونکه ساوث وزیرستان کې انټرنیشنل طوفان روغله تبیر روغله وا لاس کولا پکې تیر دي، اوس هغه کې خلک ریهیبلیټیشن لاګیا ده، ریټرن هو آلموست کمپلیټ شو، خلک ریهیبلیټیشن لاګیا ده. نو هغه د آبادی د کرائم ریټ او د علاقې حواله سره او د دې تعین کیږي او تو صدا پاتو د چساو د درستان از 1/4 اف د ټوټل فاټا 1/4 د ټوټل فاټا دو نو دې وجه او تقریبا 1/4 چې سمره په فاټا کې جوړي هغه 1/4 دلته به جوړي
پسولي وزیرستان کې بعد د پولیس فورس د نوی برتی کولو سرتیرو شمیراز څومره وی
دا فیصله چې دو دانه د مو په لیول دو دا د هایر لیول فیصله دی د فاټا ریفارمز په حواله سره مختلف خبرې په لګیا دي دا فیصله چونکه مو په لیول باندې نه دو دا د فاټا ریفارمز چې کومه کمیټي ایکشن کمیټي جوړه شوی دو دا آر ډیسایډ کوي دا ایمیج لیول فیصله نه دو
دلتا د تجزیه شویو تانو تقسیم په کوم بنیاد باندې شوای دی مینه باندې وکړي لږ وضاحت یې راته وکړي
چې دلتا یو ورکینګ شوم ډیر سرسری ورکینګ شوم چونکه مینه انفارمیشن ډیر په تاده کې غوښتل شوی وي خو په هغه باندې د کوم ها او د دلتا فاټا پارلمنټریان خو په دې خبره باندې اعتراض ده دې وجه دا فیصله میجر ریویزټ کوي او مینه چې بیا انفارمیشن کله غوړي میجر اکارډنګلی بیا دا فیصله ریویزټ کوي بیا انفارمیشن سره شیر کوي
تاسو موږ غلم مشال ریډیو څخه اوري 15 بجې سوی احمد شاه زمي د خبرونو لنډي ځوان کوي
پاکستان له هغه وروسته تیر شپه د هیواد د امریکا سفیر ور وغوښتی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2018 کال په خپل لومړي ټویټ کې له پاکستانه د اربونو ډالر مرستو راګرځولو ګواښ وکړ او دغه هیواد یې ترهګرو ته په خوندي پټنځایونو ورکولو تورن کړ پاکستان په نړیوال کچه ناقانونه ګرځول سوي ډلې جماعت داوا او له دې سره د تاړونکو د لوټ چنده ورکولو او راغونډولو بندیز لګول کی د پاکستان سکیورټی اینډ اکسچینج کمیشن ویلي چې د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو کمیټې په نوم لړ کې شامل ادارو او کسانو ته د چنده نه ورکول کیږي په دې امر سره غړونه کوونکي به 1 کروڑ روپۍ جرمانه کیږي په ولسان سملک د پښتونخوا ملي امنیت ګوند غړي د پبلک اکاونټس کمیټې مشر عبدالمجید خان اڅکزی ویل دي چې سپې په جیلونو کې له بندیانو سره سم چلند نه کیږي نو موږ له مشال ریډیو سپې مورکه کې وویل چې د بلوچستان په جیلونو کې د افغان بندیانو سره هم د پولیسو رویا سم نه ده او د بارډر پاس نه لرو له وجې ګڼ افغانان په پاکستاني جیلونو کې پراته دي په ایران کې د حکومت خلاف مظاهرو تیر شپه یو ځل بیا خونړی بڼه واخیسته او د دغه هیواد په مختلف ښارونو کې د احتجاج په 15 ورځ د یو پولیس په ګډون 9 کسان وژل شوي دي یوش د تهران مستیال گورنر علی اصغر ناصر بخت وای چې تر دې دمه 4500 کسان د مظاهرو په تړاونی ولې او د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ان وای لشمالی کوریا سره د هیوا داړیک پښوالې کې به د پیانګ یانګ د اټمی لنجي د هلاري مندل هم شامل وي نو موري دا خبري او ورځ تر هاو کې لشمالی کوریا مشر کیم جونګ ان له جنوبی کوریا سره داړیک د شوالې لیوالته وشو
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کاوه او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې کړې دي د مشال ریډیو خبريالې رفعت انجم د زینو اداري لوسي دي او لنډیز وړاندې کوي
جنگ وسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پنجاب په مختلفو عدالتونو کې تیر له سمیاشتو کې د وکیلانو د هړتالونو او احتجاجونو شمیره 3,800 وه د لاهور د های کورټ جج جسټس منصور علی شاه ته د خبر انکشاف کول د فکر وړ ده ادارې وایي چې په پنجاب جوډیشل اکیډمۍ کې یو سیمینار ته د وینا کولو پر وخت جسټس منصور ویلي چې په داسې خبرو هم هړتال کېږي د کوم تعلق چې د عدلیه سره نه وي بلکې د دې له وجې انصاف ورکول وځنډیږي د څه اندازه چې د دې نه لګول کېدای شي چې د هړتالونو له وجې تیر کال 2,00,000 مقدمه اورېدنه او د 2,00,000 زرو کیسونو فیصله نه ده شوی اداري په ویلو جج زیاته کړ چې دا وخت په پوره پنجاب صوبه کې 1,00,000 ججان دي خو ضرورت د 1,00,000 دی خو دې باوجود تیر کال 2,00,000 مقدمه تر سره کړې شوې دي اداري وایي چې د انصاف په نظام کې وکیلان نملا د تیر حیثیت لري نو هر ورځ وکیلان هړتال کول او داغه لوج انصاف کې ځنه راتلل د فکر وړ او سنجیده خبره ده د وکیلانو لوج انصاف ځنډېدل د ولس سره ظلم دی چې کوم د انصاف په تکل کې دوی ته زیات فیسونه ورکوي اداري خلک کوي چې ججان په شمیره کې خو زیاتوالی کېدای شي وکیلان هم غیر ضروری هړتالونو نه ډډه وکړي نو دا شان انصاف بزر او تر ټولو ورسي مشرق رسونه په خپل ادارې کې لیکلي زموږ په تعلیمي ادارو کې د نشه توکو استعمال معاملې دومره زیات شوي چې پوز د دې پر ضد د کاروي کولو غوښتنه کړې د نشه توکو مخنیوي د انټي نارکوټیک فورس یا د منشیاتو مخنیوي ادارو کار دی نو په مشر ولای کې چې عسکري چارواکي هم ناستي او په کوسو خارونو کې د نشه توکو د خرڅولو مخنیوي کار د پولیسو دی ادارې وایي چې د خیبر پښتونخوا تر هدا وکتل شي نو د نشه توکو د ادارې دفتر خو شا کې دغه نشه توکو استعمالونکي یو شمیر دي خو کده پوز لخوا په تعلیمي ادارو کې نشه توکو زیات استعمال پګوت شوی دی نو دا یو تشویشناک خبره ده په کوم چې پر وخت کار کول پکار دي اداری په ونه چې د دې مخنیوي د کوم ادارو ذمہواری ده اول خداغوی نه سوال جواب قبل پکار دي او چې د کوم حکومتانو په حدود کې نشه توکي خرڅول کیږي یا په کوم تعلیمي ادارو کې داتو کې پیسانې سره زده کوونکو ته ترلاسه کیږي داغوی پر ضد ګامونه پورته کول پکار دي اداري هغه کې وایي چې ځوان کول د دې زهریلا عادت نه منی کول د ټولو کامی اخلاقی او قانوني فرض دی په کوم کې چې د نیک نیتۍ نه کار اخیستل پکار دي
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
روټیز خبري ایجنټس په یو مقاله کې لیکي چې پاکستان کې د جماعت الدواء د شرفي سعید د دوو خیریه ادارو خلاف د قانوني عملیاتو کولو منصوبه لري او په دې لړ کې د خزانه او د داخله چارو د وزارتونو مهمې غونډې هم سوي دي بلخوا هیرالد ټریبیون لیکي چې په افغانستان کې اسلامي دولت ډله خپل اثر رسوخ زیاتوي د دواړو لنډیز فرخند اسد وړاندې کوي
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان حکومت پلان لري چې د خیر خیګړې هغه ټولې ادارې او مالی اساسې تر خپل کنټرول لاندې راولي چې د جماعت الدعوا له مشر حافظ سید سره تړاو لري رویټرز تازینو پاکستاني او چارواکو ویلي دي وفاقي حکومت په وغونډه کې د دغه هیواد ځینو نورو صوبایي حکومتونو سره د دسمبر پر 19مه د دغه منصوبې تفصيلات شریک کړي دي حافظ سید د امریکا له خوا ترهګر ګرځول شوی دی او په هغه تور دی چې د 2008 کال د ممبئی په ترهګرو بریدونو کې لاس لرلو خو هغه دا تورونه ردوي رویټرز ته د ځینو چارواکو لخوا چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو ویل شوي دي چې د دسمبر د 19مې نیټې دغه تفصیلي د خزانه وزارت لخوا د قانون وزارت متعلقه چارواکو ته د عملي کولو لپاره ورکړې دي چې پکې د حافظ سعید د دوو خیریه ادارو خلاف کاروایی کول شامل دي په دغو ادارو کې جماعت الدعوا او فلاح انسانیت شامل دي د داخله چارو وزیر احسن اقبال چې په دې منصوبه د کار پیلولو په اړه دی وی غونډه په مشرانو کې وو په دې اړۍ زیات تفصیل نه دی ورکړی خو دای ویلی دی چې په پاکستان کې به د داسې ټولو تنظیمونو د چندو ټولول محدود وي رویټرز ته په یو لیکلي جواب کې احسن اقبال دا هم ویلی دی پاکستان دا ګام د امریکا د فشار له وجې نه دی پورته کړی بلخوا د سکاټلند هیرالډ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو مشران اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش شتون په یو مختلف انداز کې بیانوي جنرال جان نیکلسن ویلي د داعش مثال د پوکنۍ دی چې دوی پر یو ځای فشار راوړي نو په بل ځای کې بیا وپړسیږي هغه د هغو وسلوالو په اړه دا خبره کوي چې تیره اونۍ په کابل کې د شیعهګانو په یو مرکز په بمی حمله کې یو څلوېښت کسان ووژل او ګڼ یې ژوبل کړل افغانستان کې چې لوړاندې نه د وسلوالو طالبانو لخوا د نامنیو د پیښو ښکار دی اوس پکې د اسلامي دولت ډلې اثر رسوخ هم زیاتیږي او په 2010 کال کې په دغه هیواد کې ډېرې داسې پیښې مخې ته راغلې چې ذمهواري اسلامي دولت ډلې منلې ده
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په ایران کې د زیارت له ورځې پیل شویو مظاهرو ته کتنه کړې ده ورځپاڼه لیکي ایراني وګړي د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو خلاف د حکومت ضد مظاهرې کوي چې حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په مقصد د مظاهرې چانو خلاف کاروایی سخته کړې ده لنډیزې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ایراني او مظاهرچیانو د ګل په ورځ په 15مه ورځ د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د دې باوجود احتجاج ته دوام ورکړ چې ولسمشر حسن روحاني ورته د آرام او سیدو خواست وکړ دغه مظاهرچیان د اقتصادي ستونزو او سیاسي مشکلاتو خلاف راوتي دي چې په فکر یې په وروستو کلونو کې دغه هیواد ورسره مخامخ شوی دی ورځپاڼه لیکي که څه هم ښاغلي روحاني د مظاهرچیانو په وړاندې نرمه لهجه استعمال کړه خو په عین حال کې یې امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو پر ضد کاروایی هم پیل کړې ده په تهران کې د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک سپاهي پاسدارانو مشر بریګیډیر جنرال اسماعیل کوسری نیم سرکاري خبري ایجنسی اسنا ته وویل د هیواد امنیت خرابېدو اجازت به ورنکړي نوموړي وویل که حالات همدغه شان وي نو چارواکو ته به هرومرو فیصلې کول وي د هیواد د کورنیو چارو وزیر حسین ذوالفقاري نیم سرکاري ویبپاڼې جمعران ته وویل له نن شپې نه به ناکراري باندې په جدي ډول کابو موندل شي د ګل په ورځ د حکومت او امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرچیانو خلاف کاروایی سخته شوه چې په سر ښار تهران کې د دوی خلاف د اوبو استعمال وکړو په نښتو کې د مرګ ژوبل شمېر 22 ته رسېدلې دی په مرکزي ولایت اصفهان کې یو پولیس افسر وژل شوی دی او درې زخمیان شوي دي سرکاري ریډیو د نهې په ورځ خبر ورکړ چې په اصفهان صوبه کې د ګل پشپا یوې تڼې ته د ورننوتو په کوشش کې شپږ مظاهرچیان ووژل شول او درې پولیس والا ژوبل شول ورځپاڼه لیکي د زیارت او ورځې راهیسې په شوروشو مظاهرو کې په تهران کې په مجموعي ډول 200 کسان گرفتار شوي دي. دا خبره یو امنیتي چارواکي اس نه خبري اژانس ته کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ګل پورس په ټویټر پاڼه وویل چې ایرانی وګړي د کلونو راهیسې ځورول کیږي. نوموړي وویل د بشري حقونو ترڅنګ د ایران شتمنۍ تر برید لاندې دي، نو اوس د بدلون وخت راغلی دی. ورځپاڼه لیکي تر دې مخکې په 2009 کال کې هم په ایران کې ولس د هغه وخت ولسمشر محمود احمدی نژاد خلاف مظاهرې پیل کړې وې. دا ځل ایرانی وګړي د یو منځلاري ولسمشر د ناکامیو خلاف راپارېدلي دي چې د مظاهرچیانو په فکر په پراخو سیاسي بدلونونو او اقتصادي موقعو نه ګټه پورتولو کې پاتې راغلي دي. په مظاهرچیانو کې زیاتره ځوانان دي چې د یو چارواکي په خبره په نیول شو کې اوسطاً 25 کلن ځوانان دي. د سرکاري شمېر له مخې د ایران د آبادۍ تر 50% زیات د 150 کلونو کم عمره کسان دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د دې ملک د هغو چیلنجونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې دغه ملک د روانې جګړې له وجې مخامخ ورسره په 2010 کال کې په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله مخامخ پاتې شوې ده. لیکنه کاږي چې امریکا او چین دواړه هیوادونه فکر کوي چې پاکستان کولای شي افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. د دې لیکنې لنډیز هارون باچا وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د دفاعي چارو څېړونکي عامر رانا وایي د 2010 کال په اوږدو کې افغانستان د پاکستان لپاره د یو ډیپلوماټیک چیلنج په توګه پاتې شو چې ستراتیژیکي، امنیتي، اقتصادي او د پاکستان د داخلي سیاست په برخه کې یې اغیزې لرلې. امریکا د پخوا پرتله پر پاکستان فشار زیات کړل چې د افغانستان د مسالې د حل چارو سره رښتونی همکاري وکړي. خو چین بیا نه یوازې دا چې پر پاکستان د امریکایي فشار په کمولو بلکې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د بې باورۍ په ختمولو کې هم مرسته وکړه. لیکن وایي د سیمې د امنیت لپاره مهمه ده چې افغانستان امن شي او په دغه کار کې باید د هغه هیواد په قضیه کې ښکېلې ټولې خواوې خپل رول ولوبوي. خو داسې معلومیږي چې د افغانستان روغه جوړه یوازې د پاکستان ذمهواري بلل شوې. امریکا او چین فکر کوي پاکستان کولی شي پر افغان طالبانو فشار راوړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د دې هیوادونو په فکر پاکستان هم داراز کولی شي د یو شمیر پرمختیایي پروژو چې افغانستان، پاکستان او د سیمې هیوادونو سره نښلوي د عملي کولو په ترڅ کې د افغانستان اقتصادي ودې ته میدان جوړ کړي. خو د لیکنې تر مخه افغانستان پلو د امریکا او چین تګلارې سره جلا دي. امریکا د افغانستان د ترانزیت ریډ او د همدغه هیواد لارې د مرکزی آسیایي هیوادونو انرژي هند ته د رسولو له چارو سره زیاته دلچسپي لري. چین بیا برعکس غواړي له افغانستان سره د سوداګرۍ او د انرژۍ پروژو زیاته ګټه د چین غربي سیمو ته ورسي. لیکن کاږي دا ښکاره ده چې پاکستان به د چین په طرف وي ځکه چې له هغه هیواد سره ستراتیژیکې، اقتصادي او سیاسي ګټې تړلې دي. خو پاکستان په عین وخت کې نشي کولای له امریکا ځان لرې وساتي. عامر رانا په خپله لیکنه کې زیاتوي پاکستان له امریکا سره د دفاعي او اقتصادي اړیکو ترڅنګ ډیپلوماټیک چینلونه هم لري چې زیاتره د ریاض، دوبۍ او لندن له لارو کنټرولېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د بلوچستان د اسمبلی غړي او د پښتونخوا ملي عمومي ګوند مخکښ مجید خان اڅکزی وایي چې د صوبې په زندانونو کې له بندیانو سره ښه چلند نه کوي. نوموړي په خپل څو میاشتې د یو جرم په تور په زندان کې تیر کړی دی. له هغه سره د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین مرکه کړې ده.
که په دا اوس دنیا کې زه دا بیان وکړم هیڅوک پرې نه ومني. د 270 کسانو په جیل کې 1400 کسان چنابونه نه وو، د چشنګ اوبه نه وې، پنکان نه وو، بجلی نه وو، دوایي نه وو. قیدیانو غاښونه په میخو کښل. په ټوله نړۍ کې د حیوانانو دپاره هم یو قانون شته، مګر زموږ په جیلو کې د انسانانو دپاره هم قانون نه و. او زموږ قانون 128 کاله زوړ قانون.
دلته زه دا پوښتنه کوم، تاسو څه اصلاحات راوستو؟ قوانین مې ورته جوړ کړه، څه مې وکړه؟
مشرب دا خواري وکړله. په جیل کې ګوا کم سه کم یو سړی زوی که په جیل کې د کور د خوا دا قدر بېغمه دی چې ګواده ته به ډوډۍ میلاوي، ډاکټر به ورته موجود وي، اسپتاله پورې تګ سته، وهل به نه وي، کیس به در یو ځای پورې رسېږي. چې زه راوتلم کم سه کم دا قدر و که زما بعد بیا تی ورسې پوښتنه وکړي. نو دا کم اصلاحات چې موږ راوستلي دي 3 مطلب لکه د کیدي جرمانه چې دا به سرکار ادا کوي. په شپېته ورځې کې به د کیدي کیس پیسله کېږي. کنی دی په ضمانت پیل کیږي په یو معنا ته څلوېشت په بل معنا چورتوګر دونیم سوا اصلاحات وصول د جیل وزیر بلام نه په 2013 با اختیار اداره سول
یو پښتنه دا کوم چې کوم وخت تاسو جیل ته ولاړ څومره افغانان په جیل کې وو دغه په څال کې دغه سر څه ډول چلن کوي وزه څنګه
وو افغان چې دی دا د دنیا یو کوک نه لري د بارډر پاس نامه باندې راوستلو په جیل کې یعنی ته بارډر پاس ته ماجر ته پلانا ہے حالانکہ معاہدہ سوے دا تب یو کارڈ جاری کیج نہ ناگا کارڈ پجے صبح کی آزاد وطن او کم مسافر خلق زمر پجے وطن کی وسی اوتے پر لاس پر 15000 روپے ور کی پاس پتالوک چپے پر ہوئی مور خور بچانے پاس سال کی جی سڑی پجیل کی ناس بارڈر پاس قانون دادی پتہ چل بیر گھنٹے کی بدے تدر بارڈر پاس ہے 15 میچ تک شنہ ویلو پیسے جن گوشتلے پٹول دنیا کی دا بارڈر پاس پاری جرمانہ نست مگر دوی دا پارو
مجھے خاص با خرپشتن داد چ څومره کسان بیا تارا خوش کړم
مطلب څو تعداد یې اوس اندازه نه راته لګېږي په جیل کې ډېر بارډر پاس افغانان یې دا به 15 کسه اوس نه پات دا به د سیم سویچ په یو وخت کې به دا تعداد 400 تم رسیدلی
د بلوچستان په اسمبلی کې د پبلیک اکاؤنٹ کمیټي چیرمین او د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ مجید خان اڅکزی وو چې زموږ د همکار ایوب ترین پښتنو ته ځوابونه ویل
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخسي په داندي هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
تسمج راغه لمشال ریس اوری چې په د اعلان کې متسو اوری د پهمدی موضوع کې پاتې سو په پښور کې د مشال ریډیو خبريال زنان یوسفزی په خیبر پښتونخوا کې په تیر 2019 کال کې د میرمنو حقونو او د هغوی پر ضد تاوتریخوالي ته کتنه کړې ده د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په نوم د غیر سرکاري ادارې له مخې په خیبر پښتونخوا کې 113 کسان وژل شوي د ناموسی وژنو په ترڅ کې چې 2 پکې ښځې وي خو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي له دې شمیرې سره اتفاق نه کوي هغوی وایي چې دا تر ډېر کمه ده له پېښوره د زلاند یوسفزی رپورټ اورو
په خیبر پختونخوا کې د ناموسی و جنو په سلو پیښو کې 113 او د قبایلی سیمو په 2 پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي چې 3 یې ښځې او 3 سړي دي د ښځو د حقونو لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن مشره سایما منیر وایي چې خلک ناموسی و جنې نه رپورټ کوي نو ځکه یې اصل شمیر معلومول ډیر ګران دي
سوسائڈ کیسز خزو 44 دی دا آنر کلنگ 22 دی مرڈر چه دا وی اغه 103 کیسز شوی دی مطلب 169 اگست پوره دا مرڈر شوی دی دلته دا خزو
13 میاش د خیبر پختونخوا پولیسو د یو کال د جرمونو او د خپل کارکردګی رپورت رسنیو سره شریک کړو خو د ناموسی وجنو د شمیر یا جرمونو په اړه پکې څه تفصیل نه د خیبر پختونخوا د پولیسو دفتر سره مو د هدفي وجنو د شمیر او د دوی د پلټنو د عمل په اړه د رابطې هڅې وکړي خو بریالي نشو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون د خیبر پختونخوا مشر ایډوکیټ ارشاد خانوایی چې د ناموسی وجنو په پیښو کې ډیرو کم مجرمانو ته سزا ورکول کیږي او ډیرې یې ځکه خوشی شي چې گواه او ثبوت پرې نه وي
چې کله د کمیونټي نه کور نه خلک راشي گواهی ورکي نو کیس په ثابت شي هغه باندې کمینو سزا شي اوس تاسو ته وایي پریکټیکلی څوک په ځان باندې چې کمینو گواهی ورکي نو په پروسیکیوشن کې په اونر کلینګ کیسز کې دا د ټول نغټه مسله ده
د 2018 کال په اکتوبر کې مرکزی حکومت د ناموسی وجنو لپاره نوی قانون پاس کړو چې تر مخه د ناموسی وجنې په ثابتې دو د مرګ سزا یا قید ورکول کیږي او د راضینامې وروسته به هم مجرم نه معاف کیږي ځکه چې په نوی قانون کې ناموسی وجنې د فساد فل ارض یا پمزکا د ورانی په زمره کې چولې شوې دي زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
پا په مومند ایجنسی کې د پاکستان پیپلز ګوند مشران وایي د سیمې زیاتره ښځې شناخت کارډونه نه لري. دوی له همدې امله غوښتنه کوي چې حکومت دې سیمې ته د وګړو د رجستریشن ادارې یا نادرا موبایل ټیمونه ولیږي چې د دوی په خبره د سیمې اوسیدونکي وکولی سي تر راتلونکو عامو انتخاباتو له مخه شناخت کارډونه جوړ کړي. د نادرا چارواکي بیا وایي که پولیټیکل انتظامیه ورته ووایي چې د سیمې کلیو ته ګاډي ولیږي نو دوی به دا کار وکړي. شانواس ترکزی نور حال راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند محمد له خوا غوښتنه شوې چې د راتلونکو عامو انتخاباتو وړاندې د پسیمه کې نادر محکمه ټول ولس رجستر کړي چې د ووټ د اندراج نه څوک هم پاتې نشي. په یو کاونټ کې د یاد ګوند انفارمیشن یا د معلوماتو سیکرټري جان ولی خان وویل چې لا هم ډیر خلک داسې شته چې د ووټ او شناختی کارت نه محروم دي.
نو چې دار تعلیم یافته سړی نه پوه سړی نه هغه خپل ایډرس چې کم دی هغه نشي ټکول. نادر والا خو ډیر په دې خبرو کې په دې غفلت کې دي. تقریبا 70% کسان په کو ډیګری کې گیر دي. هغه لپاره حل دا دی چې د هر علاقه تحصیلدار تاغه ملک صاحب د سختونه وکي او نادر هم قبول کیو.
د یاد ګوند ډیپټی جنرال سیکرټری محمد امین وای چې په کار ده چې د نادر له خوا د رجستریشن شرطونه هم اسانه شي.
لوکل خلکو د پاره به کم دي 18 گریډ ملاویږي. د انبار سړی ته یا د پندلای سړی ته یا د دانشکول سړی ته هغه بدل 18 گریډ یا پیجن یا بین پیجن دا مسلم زویم چې غنی د عوامو لپاره د فائدې نه ده. تصدیق داسې یو سید چې ته یو سړی نه پیجن غلې سو کلو کین.
او د پیپلز ګوند یو غړی ارشد بختیار وای چې هغه حکومت ته ویلی هم وو چې په انبار پنډیالۍ او نورو لرو پرتو سیمو کې د نادره موبایل ګاډي وګرځوي خو لا هم دغه غوښتنه نه ده منل شوې.
زور زمونږ چې کوم ای پی ایس یبو هغه هم لګیو کوشش کوي چې دوی ته موږ د فیسیلیټیز ورکو دي نادره موبایل چې کوم دی کنه پنډیالۍ شولې دلته ډیر زیات تکلیف ته خلکو ته تقریبا نیم پنی مزنانه ده شدید بلکې نیم نیم زیاتې چې دا غوي کارونه نشته دي.
بل خو د نادره د محکمې یا کوون دفتر منیجر اشفاق احمد وای چې هر کله که هغه ته دغه ولس لخوا د موبایل ګاډو لپاره درخواست ورکړې شو او پولیټیکل انتظامی هغې ته وینا وکړه نو هغوی دغه سیمو ته د موبایل ګاډو سهولت ورکولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د خبر پښتونخوا د نشرجیانو فعالان لپاره کارکوونکي وایي چې 2018 کال کې هم د مشکلاتو او سختو څخه ډک جسماني او جنسي تیریو سره مخامخ شوي دي. په بونیر او مردان سیمه کې دوه نشرجیان د غیرت په نوم وجل شوي وو. د مشال ریډیو خبریال رفت انجمه په دې اړه نور حال راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې ترانزیکشن تر مخه 2015 کال کې په نرخزیانو د تشدد 609 نه زیات کیسونه مخه ته راغلي وو چې پکې 500 نرخزیان وجل شوي وو. خو په کال 2019 کې د تشدد 208 کیسونه رپورټ شوي دي او 9 نرخزیان وجل شوي دي چې پکې په بونیر او مردان سیمه کې 2 نرخزیان د غیرت په نوم وجل شوي دي. د یادې ادارې مشر قمر نسیم زیاتوي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د عدالت د فیصلو باوجود نرخزیانو ته تحفظ او هغوی ته بنیادي کونه ورکول کې پاتې راغلي دي.
په 2009 کې په 11 کې په 12 کې او 15 کې بیا بیا سپریم کورټ او چې کوم های کورټ ته هغه هدایت کړی دي چې د خواجه سراو حواله سره دي پالیسیانه جوړی شي صحت انصاف د ووټ حق او نور معاملات چې دي جائیداد کې شي هغه 12 کې حکومتونو دامن پورته کی او نه صرف دا چې فیډرل بلکې پروینشل دواړه حکومتونه د سپریم کورټ او د های کورټ
په 2018 کال کې نرخزیانو ته مشکلات را پېښېدو سره سره ځینې مثبت ګامونه هم پورته کړی شوي وو خو په عملي توګه پرې کارونه کړی شو. د خیبر پښتونخوا حکومت د صحت او د خیر ښېګڼې محکمې په مرسته د صحت انصاف پروګرام د سوري لاندې د صوبې ټولو نرخزیانو ته سالانه د 15 لک روپو پورې د علاج سهولتونه اعلان کړي وو. دې نه علاوه تیر کال د خیبر پښتونخوا حکومت د نرخزیانو لپاره کلیز ترقیاتي بجټ کې 10 کروڑ روپے مختص کړي وي چې پکې په لومړي مرحله کې د 200 نرخزیانو لپاره هاسټل جوړول 200 ته تکنیکی تربیت ورکول او دې نه علاوه د پیښور دوه لوی هسپتالونو کې د نرخزیانو لپاره وارډونه جوړول شامل وو. په کوم چې لا هم کار پیل شوی نه دی. په 2018 کال کې په ملک کې دونکو سرشمیرنه کې نرخزیانو لپاره د ځانګړي خانې غوښتنه وشوه او دوی په سرشمیرنه کې شامل کړی شو خو نرخزیانو دا رپورټ رد کړو. هم د دې ترڅنګ هم تیر کال په پاکستان کې لومړي ځل یو نرخزی ته پاسپورټ جاري کړی شو. دا شان دوی ته د ووټ اچولو حق ورکولو شناختی کارت جوړولو او په پوهنتون کې نرخزیانو ته وړیا زده کړې ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې هم په تیر کال کې پورته کړی شوي دي. د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو د سازمان صوبایي جنرال سیکرټري ارزو وایي چې هغه هیله لري چې په 2013 کال کې به دوی ته حقونه ملاو شي.
الیکشن کم کی یا سو کم کی نی اللہ دو کچھ آغا زمون طرف تو لکھیا شوی جزم دا سونا پدوز دا ستارا کی چونہ تخت بمون تیرش کوئی تو زمون دا خواہت سو کم ندرانی دیشی و زمون چاکتل دا خواہت رانی زیکو اللہ دو کچھ آدوز دا تارا پس دا داوز دی پیلا وز پس دا نور جون چکم دا مونگا دی اور آروان نفل چکم مون کم خواہ جا سرا پیدا کی گیا دا آغوی دا پاریا زمون دا پارا چلا دی خطیر
دی کال دوزر اولیسم پا آخر کے پا دوشتم دسمبر دا پاکستان دا سینٹ دا بشری حکونو دا فعالی کمیٹے دا نرخزیانو دا ساتنی قانون دوزر اولیسم پا نم یو بل منظور کرے دا کم دا سوریلان دی بچی نرخزو تا دا آغوی پیجندنی دا ناروختیا پر وقت میڈیکل اونور اسانتیاوی ورکول کی گی رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
د افغانستان د خوست د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د یاد ولایت په روغتونونو او کلینیکونو کې د ښځینه نرسانو او قابلو په ګمارنې سره هلته د مور او ماشوم د مړینې کچه لږه سوې ده. بل لور ته په خوست کې د روغتیایي زده کړو ښځینه فارغانې وایي چې دوی به په هر هغه سیمه کې خدمت وکړي چې اړتیا یې وي. نجیب لالو خیل لور حال راکوي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د روغتیا په برخو کې د نیمه لوړو زده کړو څخه د سلګونو نجونو نرسانو او قابلو په فارغېدو سره د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې لږوالی راغلی دی. د دوشنبې په ورځ په خوست کې د رؤوفي روغتیایي زده کړو په نوم د یوه خصوصي انسټیټیوټ له بېلابېلو څانګو څخه د لسګونو نجونو او هلکانو د فراغت په غونډه کې د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدي مشال راډیو ته وویل چې
موږ چې څومره خویندې فارغوو بیا هم موږ د کمبود سره مخامخ کیږو. علت همدا دی چې دوی دپاره د زده کړو یو وار پرانستل کیږي، هغوی بیا په همدغو نیمه زده کړو نه اکتفا نه کوي. په هخوا به په کورونو کې په شبخانو کې ډیرو میندو د ولادت د وجې خپل ژوند د لاسه ورکړو. اوس الحمدلله د موږ دغه خویندې چې په دې څو کلونو کې موږ جمعې ته تقدیموو، د موږ د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره ټیټه شوې ده.
د رؤوفي انسټیټیوټ یوه تنه فارغه ګلغوټۍ وایي چې پخوا یو شمېر میندو به د لازمو روغتیایي خدمتونو په نشتون کې د زیږون پر مهال خپل ژوند د لاسه ورکوه.
د دې په خاطر چې موږ میندې او د موږ ماشومان اکثره د ولادت په جریان کې حاملګۍ په جریان کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. یوازینی هیله یوازینی ارمان مې د میندو ماشومانو د ژوند جوړولو په خاطر د نسیتي ترغلو دغه په خاطر به انشاءالله کار کول د نورستان.
لینا مندوزی وایي د ټولنې ناخوالو او د میندو ستونزو روغتیایي زده کړو ته هڅولي او هر ځای چې اړتیا وه په دې برخه کې به خدمت وکړي.
د خپل هیواد د خپل ولایت لپاره د خپل زوریدلو میندې لپاره د خپل ټولنې لپاره خدمات په هر حالت کې چې وي موږ کړلی شو. ټول خویندې مو سره په شمول چې ارزي کې موږ کړلی شو د ښځو ستونزو ته لاسرسی.
د رؤوفي د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مسؤل ډاکټر سید عارف رؤوفي وایي چې سره له دې چې د دولتي او خصوصي سکتور د مسلکي زده کړو مرکزونه په یو ډول افراد ټولنې ته وړاندې کوي، خود کارموندنې په برخه کې د خصوصي مؤسساتو فارغانو ته پوره پاملرنه نه کیږي.
د دولت په مسؤلینو نه غا کوشي دغه ورونو خوین ته لازم د کار زمينه برابره کې او کارموندنه ورته.
د روغتیايي چارو د پوهانو په باور کچېر د روغتیا د برخې د بررسي ټیمونه چې په مرکز او ولایتونو کې فعالیت کوي په اساسي ډول د روغتیا د برخې د کارکونکو اسناد او د ارزکیدونکو درملو کیفیت نظارت وکړي، نو لیوی خو د روغتیا د برخې مسلکي کسانو ته د کار زمينه برابرېږي او بل لور ته به روغتیايي خدمتونه هم معیاري شي.
دا مشال رادیو
دا شروع دروازه
اونیس پروگرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنه مباجو
دا مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابندي 2 بجو
د کرخي په غاړه
په 2:30 مباجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 مباجو
پرګنه
په پاوکم 3:00 بجو
دا مشال ترانا لاندې
په 3:30 مباجو
د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلی احمد شاه اعظمی به یو ځل بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان له وروسته تیر شپه د هیواد د امریکا سفیر ور وغوښتی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 کال په خپل لومړي ټویټ کې له پاکستانه د اربونو ډالرو مرستو راګرځولو ګواښ وکړ او دغه هیواد یې تر هغرو ته په خوندي پټنځاین ورکولو تورن کړ. پاکستان په نړیوال کچ نه قانونه ګرځول سوی ډېر جماعت داوا ول دې سره د تاړلرونکو ډلو پر چندا ورکولو او راغونډولو بندیز لګولې دي. د پاکستان سکیورټی اند ایکسچینج کمیشن ویلي چې د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو کمیټې پر نوملړ کې شامل ادارو او کسان ته دي چندا نه ورکول کیږي. د دې امر سرغړونه کوونکي باندې به 1 کروڑ روپۍ جرمانه هم لګول کیږي. په ولسان سملی کې د پښتونخوا ملي عامه ګوند غړی او د پبلک اکاونټس کمیټي مشر عبدالمجید خان اڅکزی ویل چې د سپې په جیلونو کې له بندیان سره سم چلنه کوي. نو موږ له مشر رادیو سره په یو امریکا کې ویل چې د بلوچستان په جیلونو کې له افغان بندیان سره هم د پولیس رویه سم نه ده او د بارډر پاس نه لرول له وجې ګڼ افغانان په جیلونو کې بند پراته دي. په ایران کې د حکومت خلاف مظاهرو تیر شپه یو ځل بیا خونړی بڼه واخیسته او د دغه هیواد په مختلف ښارونو کې د احتجاج په 15 ورځ د یو پولیس په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د دسمبر له 28 نیټې څخه د مظاهرو د پیل راهیسې تر دې دمه شاوخوا 22 کسان وژل شوي دي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای این وای شمالی کوریا سره د هیواد اړیکو په شوالي کې به د پیونګ یانګ اټومي لانجې د حل لارې موندل هم شامل دي. ولس مشر مون جای این نن دا خبرې واره درسته تر هغه وکړي چې د شمالي کوریا مشر له جنوبي کوریا سره د اړیکو د شوالي لیوالتیا وشو ده. د شمالي کوریا مشر نوې کال په مناسبت پر خپل وینا کې ویل چې غواړي له جنوبي کوریا سره اړیکې ښې کړي. او د انګلستان د فوټبال د غوړ لیگ سالوي په لړ کې نن د شپې ساوثهمپټن له کریسټل پیلس، ویست هم له ویست بروم او سوانسي سيټي له ټویټن هم سره د لوبي ډګر ته وزي. دغه لوبي د پېښور پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي.
د خبرونو لړیز مل مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کاول دي سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. ک پر دې چپو پاتې سواس نو د ډیو ریډیو خبرونه به اوري. بوريوال کاکړ لخپل ټولو همکارانو او پسې مکی لخپل ټولو خبري اعلان سره یو ځای تاسو اجازه وړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.